افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونا ما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونا ما مشر روزا اوتنبایوه نن د اکتوبر په 11 د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1120 ورځو څخه را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي. دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول هیواد لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. میرمن اوتنبایوه ویلي، د هرې ورځې په تېرېدو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه، بلکې شاته روان دی. د یونامه مشرې د دې ترڅنګ چې یو ځل بیا یې له واکمنو چارواکو څخه په دې اړه د خپلې تګلارې د بدلېدو غوښتنه کړې، ژمنه کړې چې دوی به د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپل غږ اوچتولو څخه لاس وانخلي، ان که نور د هغوی د چوپتیا هڅه کوي. سږکال د نجونو نړیواله ورځ د راتلونکي لپاره د نجونو لیدلوري تر عنوان لاندې داسې مهال لمانځل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د سختو محدودیتونو له امله ډېری نجونې خپلې راتلونکي ته ناهیلې شوې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسف زئی پرون د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي وغندله او په ځانګړي ډول یې له مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې له طالبانو سره حساب وکړي. د پخپله ایکس پاڼې افغاني ټویټر لیکلي، افغان طالبانو د خپلو توپکونو خولې د افغان نجونو او ښځو خوا ته اړولي، له زده کړو کار او آزاد ژوند یې محرومې کړي دي. ملاله یوسف زئی همداراز ویلي چې د ښځو خلاف د طالبانو منظم ظلم او بې رحمي دومره زیاته ده چې افغان فعالان او د بشري حقونو فعالان جنسیتي اپارټاید بولي. د له هیوادونو او حکومتونو وغوښتل چې له خپل قدرت او نړیوالو قوانینو څخه په کار اخیستو طالبان ځواب ویلو ته اړ باسي. نامعلومو وسلوالو نن سهار په بلوچستان کې د سکرو په یوه کان کې 12 تنه کان کیندونکي ووژل. په دې پیښه کې چې د بلوچستان په ډوکي کې شوي و تنه نور ټپیان شوي دي. د پولیسو د ماموریت یوه افسر همایون خان نن خبرلاند ته وویل چې حمله کوونکو د راکټونو په شان له درنو وسلو هم کار اخیستی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا د دوکې د سیمې روغتون ته د 40 تنو مړي او و ټپیان وروړل شوي دي. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړه شي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. د خبر پښتونخوا چارواکو د دې ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ پلاوي په خپله پرونۍ غونډه کې دغه جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د خلکو د نیولو په جبر د پښتنو د ورکېدو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لږ تر لږه 1200 کسانو د اعدامېدو خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې 10 سړي او یوه ښځه د چهارشنبې په ورځ د کرج په قصل حصار کې زندان کې په دار وزړول شول. د راپور له مخې په اعدام شوو کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل دي. ویل شوي چې دغه کسان د عمدي قتل او مخدره موادو په ګډون د ځینو مواردو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزي وروسته خبرلاند ته وویل واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د حزب الله یو جګپوړی غړی وژل شوی دی. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکي به د اوکراین مهمو اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر د دې سفر په ترڅ کې پرون پنجشنبې له لندن، پاریس او روم څخه کتنه ترسره کړه او د روسیې په وړاندې جګړه کې د خپلې بریا د پلان په اړه رڼا واچوله. نوموړې د فرانسې له ولسمشر او د برېټانیا او ایټالیا له صدر زمانو سره تر لیدنو کتنو وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دا او نورو مشرانو موافقه وکړه چې د دغه پلان په اړه به په ګډه کار کوي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی مو کوم د پښتون غورن غورزنګ تکل کړی چې د اکتوبر په 11 مبه د خیبر درې پرې ګلال مکی جرګه جوړوي. د ونی په پیل کې د پښتون غورن د غورزنګ پر غړیو پرې ګلال مکی د پښتون قومي جرګې پر ځای پولیسو حمله وکړه. تر دې ورسره د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالقهار بلخی د یک شنبه پورس په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ ترنګلې وضعیت د اندېښنې وړ کچ ته رسیدلې چې دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د شاغلی بلخی په دې بیان کې دا خبره نه ده واضح شوې چې مطلب د پاکستان د حکومت او پی ټی ایم ترمنځ اختلافات دي، که د پاکستان د حکومت او عمران خان د تحریک انصاف ګوند ترمنځ اختلافات، او که د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا هم له بلوچ بلتون غوښتونکو سره د دوی مخالفت ته اشاره شوې ده. خو د دې بیان په وړاندې د پاکستان حکومت سخت غبرګون ښکاره کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبه پر وسو ویل چې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت باید یو جمهوري هیواد ته د درس ورکولو پر ځای د خپلو کورنیو ستونزو په هواري تمرکز وکړي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل، ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد، او د پانتون استاد عبدالله کماوال ته بلنه ورکړي. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال له پېښور فرهاد شینوارې را سره دی. له دوی به واورو چې تازه حال د جرګې په باره کې څه دی. شینوارې صاحب،
خو شادرې بجې باندې د جرګې چې کوم ځای دی، د خیبر ضلع په جمرود ریګیل المکی چې کوم ځای پرون او غبل ورځ دلته امنیتي ځواکونو پولیسو خپل ولکه کې خسته و، بیا پرون ماخام د جرګې پلویان بیرته مطلب د خپل لاس کې واخست. هغه ځای کې نن زرګونه خلک راجمع شوي وو. د خیبر پختونخوا د کچې چې کوم د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران او ځایي قومي مشران او ځوانان ورغلل، او په د اکتوبر په 9 نیټه باندې چې هلته په دوی باندې کومې ډز شوې وې د دغې جرګې پلویانو، په هغې کې خواوشا درې تنه وژل شوي وو او 12 پکې جوبل شوي وو. دغو درېو کسانو جنازې نن ماسپښین په 3 بجې باندې وشوې هلته کې، او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی منظور احمد پښتین پخپله هم راغی، مختصر وینا یې هلته وکړه، او بیا هغوی باقاعده اعلان وکړ چې د اکتوبر 11 نیټې نه به دغه جرګه چې څنګه مهالویش دې لپاره ټاکل شوی دی د 3 ورځو او کوم پروګرامات په دې کې شامل دي، د هغې مطابق به دوی دغه خپله جرګه سرته رسوي.
شتینوارې صاحب، داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې په ګورنر هاوس کې د پاکستان د وفاقي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم شته، او وزیر اعلی ګنداپور هم شته، او ځینې سیاسي ګوندونو مشان هم راغونډ شوي دي لکه ایمال ولی خان. دغه غونډې په باره کې تاسو معلومات لري؟
بالکل، دغه د پاکستان کورنیو چارو چې کوم وزیر محسن نقوي پرون چې غوی کوم پریس کانفرنس کړه، دا غوی لهجه ډیره سخته وه د پی ټی ایم په حق لباندې، او دا چې غوی په خپل اعلان کې هغه تیره ورځ یو ناقانونه تنظیم چې کوم دی ګرځولی و د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي قانون 1990 لاندې. البته نن بیا داسې اطلاعات راغلل چې د خیبر پختونخوا ګورنر ورسره د بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او محسن نقوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د یغوی ټول په خبر کې جمع شوی وو، او وی څو ساعت اوږد بحث خپل منځ کې وکړ، جرګه یې جوړه کړه او بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دلته په خیبر ضلعه کې چې دا کومه اجتماع را جوړه شوې ده، دې مشرانو سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی علي امین ګنډاپور ته دا واک ورکړ چې تاسو سره د جرګې اختیار شو او چې تاسو کوم ډول خبرې دوی سره کړی نو دوی سره په یو نتیجه باندې ورسئ. چې کله دغه جرګه نن پېښور کې وشوه نو هغې نه پس په صورت حال کې یو څه نرمي راغله، او مطلب دی چې هغې نه پس بیا زیات نه زیات خلک بیا ورغلل دې میدان ته، او هغه خلک چې پرون د دغه اعلان نه وېرېدلي وو یا لږ په شا شوي وو چې کوم خلک ورسره مرسته وکړه، لیا ورځي د هغوی شناختي کارډونه به کږي، پاسپورټونه او د موبایل سیمونه به بلا کږي، خو نن چې کوم دی څلک ډیره نرمي ولیدل
شو په دې حالات کې. تاسو د نرمي خبره وکړه، د بل راپور چې و چې په بنو کې په لسکونو کسان د پیټه مغه کسان چې جرګې تروانو نن نیول شوې دي، دغه کسان دغه د گورنر هاوس تر غونډې مخکې نیول شوې دي.
دا خدا سره چې دا څخاو شاله سورځ ورشي چې دغه خلک د پندال تا د جرګې د ځای تا وقفي سره روان دي. دغه چې کوم کوارت کې رکاوټونه چول شوې د دغه جرګې چې کوم پلویان دی په دې کې بغډون کا دا سه په بنو کې په وزیرستان کې بیاته چې موږ د جرګې ځای ته زه څوارې ورغلم او کوم خلک را رسیدلی وو نو هغوی موږ ته دا کیسې وکړې چې موږ ته په لارو باندې ډېر زیات رکاوټونه وو، یو ځای نه شو راتلی، ځان ځان له راغلو، پنځه کسه شپږ شپږ تنه وو. دا هم ولیدل شو په زیاترو ځایونو کې چې کومې مین لیارې په مختلفو ضلعو کې د دغې جرګې ګډون کوونکو ته بندې کړل شوې وې، خلکو بیا داسې وکړل چې هغوی په غرونو باندې غونډیو باندې په متبادل لارو باندې څو څو ساعته بیا دا سفرونه وکړل، دوی را روان دي پېښور ته را رسي او پېښور نه بیا چې کوم د کارخانو پاټک دی دې سره لنډ بیا دغه د جمرود رګیلل ما چې کوم دی دغه سیمه پرته ده او دې ته ورځي ور روان دي. البته د پېښور چې کوم دا مین شهر ده یا دغه لار ده دا تر اوسه پورې نه ده بنده شوې، یعنی په دې باندې جمرود په طرف باندې مونږ ګورو چې خلک په ګڼ شمیر کې ور روان دي.
فرهاد شینواری ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس په باسته وګرځم. لومړی به اخلي کڑوخی لتا سو واورو، څه فکر کوي چې دغه جرګه د سیمې پر وضعیت که چیرته وشي څه تاثیر کولی شي؟
سلامونه تاسو ته، پروګرام ټولو محترم او میلمنو او اوریدونکو ته، منګل دا یو مهمه قومي جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا هغه توپري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخباراتو له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کېږي. دا ښایي چې پښتون په اصلاح هغه سطح خود آگاهي یا ویښتیا یا تر رسېدلی ده چې نور دغه ظلم نسي برداشت کولی او د حق غوښتنې غږ به پورته کوي تر څو پورې ظالم متوجه سي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتی نشي کولی. دې تاثیره به همدا وي چې ولسونه ویښ شي او نور استبداد یا زیاتی ته نه ووایي او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپلو شبو اهدافو لپاره خصوصا استخباراتي کړي، استعماري کړي یا هغه ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپلو ګټو لپاره وکاروي د هغوی لپاره به نور ډېر اسانه نه وي. نو دغه شان ته را ټولېدل، په مسایلو باندې خبر کېدل، مسایل تحلیل کول او په دې کې خپله ګټه او تاوان لیدل، زه فکر کوم دا یو نوی فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات به په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونو باندې به خپل تاثیرات واچوي کوم چې په استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
مننه ډاکټر نجیب آزاد، تاسو څه فکر کوئ چې دا جرګه که څه هم تر اوسه پورې لا هم معلومه نه ده، د پی ټی ایم غړي خو ټینګار کوي چې خامخا جرګه جوړو که په ریګي لال مکینوي، حتی د پېښور په کوڅو کې هم دا جرګه جوړولی شو، څومره اهمیت لري دا جرګه که جوړ شي او که نه شي؟
سلامونه درنښت، جرګه خو تر ډېره بریده دا ښکاري چې جوړیږي، به نه یوازې چې د پی ټی ایم غړي یا مشران دا ټینګار کوي، بلکې هغه کسانو چې د نن سهار په مجلس کې عدد ایالتی حکومت کوم مجلس افلالی وو، تاسو په راپور کې یادونه وکړه، یو چې ګډون کړی وو، مثلا محسن داوړ د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر، یې خپل اکسپانه ولیکله چې دا پریکړه تاسو ولا چې جرګه به کیږي او جرګې ته به خنډ نه جوړیږي، دا درې ورځې په جرګه کیږي، دا د پاکستان د دوی په وینا، البته د دوی د ویکس په اکس باندې کومه لیکنه کړې وه، او دوی ګډون پکې درلود، دوی په ریټ لیکلي وو چې وفاقي حکومت او صوبایي حکومت ایالتي حکومت دواړه د پریکړه وکړه چې جرګه به کیږي، نو جرګه خو به کیږي، دا چې څه ډول پریکړه به کیږي یا تاثیر به څومره وي، تر کومه بریده چې زه د پی ټی ایم د مشرانو سره په تماس کې یم، تر ټولو لوی هغه لوی یو څه چې لیدل کیږي، هغه همدغه 15 کاله چې پی ټی ایم کوم مبارزه کړې ده، هغه یو ډول دی د ډاکومنټري په شکل کې وړاندې کوي، په تیرو درې میاشتو کې د پی ټی ایم د مشر په وینا چې دوی په تیرو درې میاشتو کې د شپږ سوه کسانو ټیم جوړ کړی وو، او د ټیمونه کور په کور، کلی په کلی وګرځېدل، ډاټا یې راټوله کړله، ډاټا د چې د تیرو دوو لسیزو د شلو کلونو هغه جبر او ظلم سوی دی، په سلګونه نه په زرګونه کسان ژوندي ورک شوي دي، وژل شوي دي، رټل شوي دي، او د دې ترڅنګ حتی ناموسي تیری شوي دي، هغه ډاټا راټوله سوله، او هغه په یو ډاکومنټري په شکل کې وړاندې کیږي، نه یوازې چې دغه پښتني قومونه چې دلته راټول شوي دي، بلکې له همدې لارې بیا د نړۍ سره هم شریکیږي، نو تر ټولو لوی هدف یې همدغه دی، تر کومه بریده چې دا نن دوه ساعته وړاندې هم ما د دې سره خبرې وکړلې، په ټوله کې به خپل تاثیر وي، تر اوسه پورې دغه تاثیرات دا څه چې پی ټی ایم وویل په تېرو پنځو کلونو کې یا شپږو کلونو کې چې کومه مبارزه کوله، تر بریده پورې محدوده وه، د وینا تر بریده پورې وه، اسنادي شکل نه و خپل کړی چې هغه د نړۍ سره شریک شي، لکه څنګه چې وست ویل کیږي، او دی ویل دي چې دی دغه مادګي لري چې دا شریک شي، نو بیا به پر سیمه او په نړۍ کې خپل تاثیرات ځکه ولري چې یو شی به ډاکومنټډ شي، هغه څه چې ادعا یې کېدله هغه به د اسنادو په شکل وړاندې شي.
مننه استاد صاحب، بیرته به راشم اغلی کړوخیل، تاسو ته تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان باندې به تاثیر څه وي؟
خب که معلومدار هر اغا حرکت یا تحول چې په منطقه کې راځي، کوم غواړو کوم نه غواړو، اغا افغانستان یا د افغانستان په ولس یا د افغانستان په حاکمیت باندې خپل تاثیرات لري، خصوصا په اوسنی حالت کې کوم نو حاکمیت چې په افغانستان کې حاکم دی او ولس سره مثلا کوم برخورد کوي یا نادیده نیسي، زه فکر کوم دا یو ښه پیغام وتور کولای شي چې ولس کولای شي چې مثلا قدرتونه یا حاکمیتونه دې ته متوجه کړي چې هر شی ستاسو غوړ هغه نشي کولای، باید ولس غوښتنې ته غوږ ونیول شي، د ولس په مسایلو باندې فوکس وکړي، ولس ته فرصتونه برابر کړي چې هغوی په مخ باندې ولاړ شي، یعنی هغه کوم افراطي چلند چې فعلا په افغانستان کې حاکم ده او ولس ته همیشه په خستر غنه کتل کیږي او یا په اصطلاح له نظر اچول شوی، د فکر کوم د خپل کده شي یو نو پیغام چې ولس باید په اعتراض وکړي، انتقاد وکړي، راپور ته شي، ځکه چې هر څومره یو حاکمیت قدرتمند بیا ما دغه قدرت یا زور د ولس له زور نه پورته نه ده، او دا قدرتونه د ولس د خوشحالۍ او د آبادۍ او د تحفظ لپاره نه، دل لپاره دي چې هغوی شکنجه شي یا هغوی ته صدمه ورسیږي یا د هغوی غوښتنې په نظر کې ونه نیول شي، زه فکر کوم چې یو اندازه به په سبب د بیداري او آګاهۍ پسې او معلومدار که چیرې پښتانه وکړی شي چې پاکستان فوج او استخبارات چې اصلي حاکمیت د هغوی په لاس کې ده، دې ته واداره کې چې جواب وي د خپل کړنو وسیګو پراتونکو کې ورته ډېر اسان نه وي، شاید خپل هم یو نوه ویره یا پریشانی به طالبان په ذهن کې هم پاتې کیږي، ځکه چې کوم غواړي کوم نه غواړي، همدغه استخبارات چې همیشه د ډلو ټپل نه په افغانستان کې حمایت کوي، او که چیرې پاکستان استخبارات او فوج لستون سره برابر شي، بیا په هغه اندازه چې دوی غواړي بدلاسي په افغانستان کې همیشه مداخله وکړي د مخالف او د موافق سره، شاید په هغه اندازه ونه کړی چې بیا خود په خود دا یو نوی اختیار یا هغه قدرت خلکو به په افغانستان کې زیات شي او حاکمیت په ځل کې به یو اندازه ویره پیدا شي.
مننه. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په وضعیت به تاثیر وي د دې جرګې؟ البته تر اوسه پورې خو لا دا هم معلومه نه ده چې دا جرګه به څرنګه جوړی شي او څرنګه به دایری شي.
په افغانستان کې روان و هغه د حکومت واکمنی ده پر هغه باندې زیات مستقیم اغیز ونه لري، ځکه هغه د یو خاص ایدیالوژي سره البته خپل هغه روزمره کوم واکمنی چې پر مخ بیا یو موجود دی چې په تیر درې کلونو کې په لوی کچه باندې نړیوالو قدرتونو هم هڅه وکړه چې د افغانستان په وضعیت کې تغیرات راشي، لکن رانغله. خو کوم څه چې په تیر دوه ورځو کې یوازې په دوه ورځو کې ما خپل شخصي ابزرویشن و یا ما ولیدل، هغه دا و چې په غرب کې په ځانګړي توګه د افغانانو یو قشر چې هغه په دغه تیر دوه ورځو کې په لومړۍ ورځ پر نوور مور سلیور ساتونه کې وته باندې دلته سلیور ساتونه کې د دې جرګې لپاره شاوخوا یو لک ډالر فند راټول کی، یو پلیټ فارم جوړ شو. یعنی دا کولای شي چې د افغان ډایسپورا یو ښه پلیټ فارم رامنځته کړي، یعنی یو درس، هغه درس دا دی چې څنګه کولای شي چې افغانان یو ډول اتفاق ته راوبولي او د ډېرو سیاسي مخالفتونو سره سره د په لویه کچه په یو ملي دریځ ولري. دغه یو تاثیر عملا ما ولیدی چې کیدلی شي دا چې یو بل ځواک د افغانستان لپاره رامنځته کړي، دا چې یو بل پلیټ فارم رامنځته شي چې په هغه کې د بیلابیلو اشخاصو د بیلابیلو افکارو افغانان سره راغونډ شي او د افغانستان په سرنوشت باندې یو پریکړه تر حده پورې یو ګام واخلي. نو دا یو تاثیر معمول دی، خو مستقیما په افغانستان په کابل باندې زه فکر نه کوم چې په لنډ کې ځانګړی تاثیر ولري.
مننه آزاد صاحب. استاد کمال د ټلیفون لاره سره وصل شو، فکر کوم دوی د انټرنیټ ستونزه لرله. کمال صاحب، تاسو فکر کوئ چې دغه د پښتون غورن د غورزنګ په اساس چې د پښتون حکومت جرګه جوړی شي، د دې تاثیرات تاسو په افغانستان کې اوسئ، په افغانستان کې هم محسوس دي سر له اوسه؟
سلامونه درانه. بالکل، د منظور پښتون مبارزه چې د خود ارادیت او د حق غوښتنې مبارزه ده، د انساني ټولنې د ټولو اړخونو او بالخصوص هغه ټولنې چې زمونږ غنی په غمیزه او بدبختۍ کې پاتې شوی دي، په هغوی تاثیر گزار دي. د افغانستان ځوان نسل بالخصوص تعلیم یافته قشر د دغه جدوجهد او مبارزې نه هم متاثره شوی او هم تر ډیره ملاتړ کوي، او د دې ترڅنګ نور سیاسي شخصیتونه او اکاډمیک شخصیتونه هغوی هم د دې ملاتړ کړی دی او فوق العاده تاثیر گزاره ده. زه خو چې ګورم په نوی نسل کې، تاسو به د سوشل میډیا لاري ګورئ چې د افغانستان ځوانان د دغه غورځنګ سخت ملاتړ دي. یعنی دا بار په سوشل میډیا کې نیم منګل کوزانو پښتنو سره نه وړو نه کم بته نه.
او کما وټس اپ تاسو چې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، دغه د تاثیر او د اغیزې یو څه وضاحت کوار کوي، څه ډول تاثیر؟
د منظور پښتین مبارزه په کوزه پښتونخوا کې د عدم تشدد یا د خدای خدمتگار وروسته هغه مبارزه ده چې د قومي وحدت د انساني حقوقو او د خپل هغه حقوقو د غوښتنې لپاره راپورته شوی ده چې په دې سیمه کې بالخصوص په دې کوزه پښتونخوا کې چې په دې ورستیو کې کم ظلمونه تشدد شوی او داغي رد عمل دي او داغي پوړاندې مبارزه ده. ګوري کته سي دغه ته متوجي شي د کوزه پښتونخوا سیاسي تاریخ ته، د منظور پښتون په سیر دغه سي مبارزه ما نه په تاریخ کې لوستې و او نه مې اوریدلې و د چانه چې د دې غږ سره دي د ټولو ګوندونو ځوانان، د ټولو ګوندونو ځوانان او د هر فکر خلک ته ملاتړ کوي. تاسو به لیدلی چې 13 ورځ د جماعت اسلامي مشتاق سنیټر مشتاق احمد راغی او په دې دغه کې ګډون کوم، دغه شانې جماعت علما، او نن د پیښور پونتون محصولونو او د مدارس او شاګردانو ګډونکو.
تاسو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د اغلی کډو خیل نظر واخلم. په افغانستان کې دننه په دې تیرو تقریبا 500 کلونو کې د ستونزو یو علت ډیرو په باور هم دادی چې خلک تقسیم شوي دي. په یو ته د وی سیاسي مفکورې حکم، په د وی سیاسي مفکورې حکم په یو باندې شوه دی، په بل باندې د بل مفکورې حکم شوه دی، په بل باندې د وی لهجې حکم شوه دی، په بل باندې د وسامت حکم شوه دی. او په پاکستان کې دننه هم جماعت اسلامی دا او جمعیت علماء اسلام دا او ملایان دی او ٹی ٹی پی دا او پښتانه دی او عوامي نېشنل ګوند دی. اغلی کړو خیل فکر نه کوي چې منظور وتوانید چې د مختلفو اقشار او خلک او د مختلفو فکرونو خلک یو ډول په ځان باندې راغونډ کړي او د دوی مخته دغه د پښتنو غمیزه کیشتي؟
معلوم ده چې د منظور پښتون هغه اولسی خوځښت دولست درد په اساس باندې شروع وس، کوم هغه جفا یا خیانت یا جنایت یا ظلم چې په ولس باندې کړی، مغه دغه انګیزه ورکړه او دغه انګیزه له ولس سره شریکه کړه او د حمایت پیدا کړه. کومه خاصه سیاسي انګیزه چې او کوم خاص لیدلوری او د خاص ځانګړو سیاسي اشخاص په منځ کې واسه نه و، هغه کوم وضعیت چې رامنځته شو دی او چا په وژنه باندې دغه حرکت شروع کیږي او بل اخر چې هغه خپل دی دی و ځوان د وژنې په خاطر باندې راپورت اسول لیو قومي خو لیو دیو قوم له خوځښت نه دی یو د لوی ستر قوم چې پښتون قوم دی دغه په خاطر باندې ځکه چې دا وضعیت له هر پښتون سره و. یعنی هر چاته هم دغه شو هم هیڅ کله دغه سیاسي احزاب دغه موضوع نه و راپورت کړی، که هر یو حزب که هر پښتون جوړ کړی وي په هر شکل باندې، اما کله هم هم دغه ناخوالو ته یا دغه غمیزو ته یا دغه پښتون وژنې ته یا افغان وژنې ته یا دا چې د پښتون ځمکه د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارول کیږي ګټه پنجاب ته رسي، کې دغه ټول هغه مسل چې هغه واقعیتونه چې په دې خاوره کې دی د دغو خبرو پروتوکول لپاره هیڅوک نه و د اولین کس و، نو په همدې خاطر استقبال شو ځکه ولسی ملاتړ پیدا کړ. نور خلک خو په هغه کوم رقم سي خپل لیدلوری د لري د یو پارټي په کوم ساته باندې چې د پاکستان په د سیاست په چوکاټ کې په قانوني چوکاټ کې دوی هغه مبارزه کوي، هغه د پښتون د واقعي درد دوا د فار نه ده. نو ځکه چون دا مختلف پیغام وو د واقعیتونو باندې ولاړ
مانانه
استقبال
مانانه. په همدې برخه کې به آزاد صاحب ستاسو نظر واخلم. فکر نه کوي چې منظور پښتین لکه باچا خان هم پښتانه ویشلی نه وو؟ مثلا د مفتي محمود د مولانا فضل الرحمن پلار تر ټولو نشته ملګری وده ده، بلې خواته نشنلست صمد خان له سره ولاړو، حتی بلوچان ور سره ولاړو. د کله هم دا ویش نه کاوه چې دا کسان د دې مفکوري خلک دي، دا کسان د دې مفکوري خلک دي، او ځینې په دې باور دي چې همدا د موافقت راسو د پښتون هم دغه سي مبارزه شروع کړي. د ستاسو نظر څه ده؟
کاملاً ویش هغه وخت رامنځته کیږي شیبر صاحب کله چې تاسو هغه حرکت په بشپړ توګه سیاسي کوي او د سیاسي ګوند شکل ورکوي. کله چې سیاسي ګوند شکل ورکول کیږي نو ښکاره خبره ده چې ایدیالوژي د یو منشور دی او تګلارې په شکل کې له خلکو سره شریکیږي. نو په هغه کې به نور هغه سیاسي ګوندونه، البته چې هغه نور سیاسي ګوندونه دي، هغه ستاسو تګلارې، ستاسو د مفکورې، ستاسو د منشور سره طبعا مخالفتونه لري. دا هر ګوند خپله ایدیالوژي خپله تګلاره وي. پاچا خان چې تر کومه بریده پورې مبارزه کوله، د هغه د مبارزې د هغه د تحریک یا د هغه د حرکت نوم خدایي خدمتګار و، هغه عوامي نېشنل پارټي نه و. ځکه هم په هغه کې ملا هم و، په هغه کې ډیموکرات هم و، په هغه کې نېشنلست هم و، په هغه کې کلیوال هم و. ځکه د خدایي خدمتګار نوم همدغسې لکه د پښتون ژغورنې تحریک یا غورځنګ نوم چې ورکول شوی دی. کله چې دا عوامي نېشنل پارټي سو بیا محدود شو، بیا یوازې یو ګوند سو او نور ګوندونو خپل حرکتونه درلود، لکه جماعت اسلامی کملی عوامی ګوندوی نو یو لارې بیلې کړلې. په دې کې د منظور پښتین دغه حرکت هم چې موږ په 15 کلو کې ولیدل، د ډېر نږدې ملګري چې په لومړي سر کې د سره و، او بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړي لکه محسن داوړ یا مثلا افراسیاب پټک چې دغه سره لاړه یا مثلا بشرا گوهر چې دغه سره لاړه یو لامل هم دغه و چې دغه محبوبیت خپل ځای ځکه پاته سو چې د سیاسي ګوند د حرکت جوړ نه
کړ آزاد شه او بخشه فرضاً تاسو داوړ ته اشاره وکړه یا افراسیاب پټک ته اشاره وکړه داوړ لر سر مخالفت وکړو حتی ځینې پوسټونه هم د دوی په مخالفت کې وکړل لیکن منظور پښتین دوی هیڅ پرته مخالفت و نه کو د منظور پښتین په وینا کې دی وایي چې هغه پولیس چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی هغه عسكر چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی هغه مولا چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی هغه نشنلست چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی دغه شی د دې باید شوی نه دی چې ډیر خلک په دراغون شي
او خو هم دا خبره ما کوله چې دا سیاسي ګوند به نو خپل یو مشخصه تګلاره به لرله دا سیاسي ګوند نه دی د پښتنو د ژغورنو یو حرکت دی په دې کې ګوري په تیرو لاسو 15 کلونه کې په پټه کې کوم شاو دنه وسفي وکیلان ته کې ورډل څو په کې ملایان ورډل څو په کې ماسین ورډل څو هغه د ملي عوامي ګوند غړي وو هغه په کې بلوچستان هغه د جماعت اسلامي غړي وو په پېښور کې د عوامي نېشنل پارټي غړي وو ورډل څو عام پښتانه ورډل څو د جماعت اسلامي کسان ورډل څو د دې ټولو ځخ کوي د نوای چې دا یو سیاسي ګوند یو دغه تګلار ده هغه کې پښتون پولیس پښتون ډاکټر پښتون انجینر پښتون کلیوال بازګر میرمن نارینا ځوان سپینځړی ټول راځي نو له هغه هم دا یو مشترک ټکی چې د ټولو سره د نو ځکه هم په دې جګړه کې
مننه آزاد صاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
استاد کمول کبیرته د ستاسو تر سواله پوری تر خبري پوری دغه سوالونه را پیدا شول کبیرته چرته تاسو تر وګرځم فکر ته کوي چې په افغانستان کې دننه هم غټه ستونزه ده چې ولسم ویشل شوی دی او ویشته دی باید شوی دی چې افغانان تل کمزوري شي
بالکل د پښتنو افغانانو په منځ کې باور او اعتماد پیدا کول چې دا ډېر سخت کار دی منظور پښتون یو لوی کمال هم دا و چې په خپل خلکو کې باور او اعتماد پیدا کو او هغه نقطه درک کړه او په هغه نقطه ولس راټول کو چې ولس درد یې دلی او د نجیب آزاد صاحب د خبرې سره زه موافق یم چې د یو سیاسي ګوند په فلسفارم کې سیاسي مبارزه و نه کړه بلکې یو خودجوشه قامی تحریک دی ولسی ملاتړ ترلاسه کو او د افغانستان سیاسي ماحول فرق کوي د کوزي پښتونخوا سره په افغانستان کې منګه په د 500 کلونو راهیسي تقابلی سیاست کړي یعنی په افغانستان کې زمنګ سیاسي ډلې تقابلی ډلې وی یعنی مزاحمتي ډلې وی کاغه جهادي تنظیمونه او کاغه ورسته په دې ورسته یو کې رامسته شوی متاسفانه منګه د سیاسي قیادت رامسته نه کوو نه را پیدا کوچی د ټولو افغانانو د فار د منلو وړ وی زه د منظور پښتون قیادت د پیر روحان د قیادت سره تشبیه کوم د پښتنو په تاریخ کې ل پیر روحان را ورسته واحد څوک دی چې پښتنې په یو هنر په ځان راټول کړ په یو حکمت په ځان راټول کړ او دغه حکمت او هنر لار چا سره نه وی منظور پښتون کمال پام دی کې دي چې نن کې د هر ګوند ځوانان سپینګری قومي متنفذین علما حتی د مدرسو طالبان راټول شوی دي دا هنر د ډیر لور هنر دی چې منظور پښتون پیدا کړی دی ای لری زمونږ درد پام دی کې دي چې موږ په تیر څلور کلونو کې د سیاست دیموکراسي او جمهوریت په دوران کې چې باید ګوندونه فعال شي وي متاسفانه وځپل شو سیاسي قیادتونو په ځای باندې کاذب شهرتونه رامنځته شو او د کاذب شهرتونو د پیدا کولو د پاره ډیره هڅه کیدله د سالم قیادت او د رښتینی قیادت درامسته کیدو هڅه مونږه خپل هم نه دکړو مونږ ولس هم پدې کې پړیو یوازې سیاسي یا حکومتي او نظامونه مونږه بلکې مونږه قیادت نش سره مخ کیو د کمخ سره مخ یو تر څو چې افغانان د واحد ریښتینی قیادت خاوندان نشي د منظور پښتون غونډې او د سي قیادت چې لکه تاسو چې وته اشاره وکړه چې هم د مولا هم د پولیس هم د هر چا د لپاره یو ځانګړې حیثیت لري او ټول خپل ګڼي.
مننه کومول سره
ټول خپل
ګڼي. مننه بیرته کدی مسلې ته راوګرځو چې دا جرګه به د جمی پرزو شاو کوونی شي د پښتون خورنې د غورځنګ مخکښ غړي نور الله ترين د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې ارتباط څرګندونه کړې دي. دا سره اور
موږ یو خبره کوو، موږ دلته اوس مرکزی میټینګ وکړي، ډیر واضح فیصله وسوه چې جرګه به کیږي، په هر صورت کې به کیږي. دا د کام جرګه ده، دا د پی ټی ایم جرګه نه ده. عدالت یې ودی ته بل رنگ نور کوي چې پی ټی ایم بیرن سو او یو سرګرمی نشي کولای. دا د کام جرګه ده، د ټول پښتانه ټول پښتون تانه دی بیرن کړی، پر ټول پښتون تانه دی کال ادم کړی. موږ دا فیصله وکړه ک زمږ په مخ کې داری کاوټونه وو، دا اټیک بیا وسو یا سبا لاري بندي وي، نو موږ واضح فیصله وکړه چې دا جرګه به بیا د کور کمانډر هاوس پېښور مخ کې کیږي، بیا به د سی ایم هاوس مخ کې کیږي، دا به بیا د پېښور پر روډو باندې پښتانه خپل جرګه لګي، بیا به هلته فیصله کوو. اوس به موږ هغه وایو چې کوم څه وای هغه به کیږي، او موږ دا ډیره واضح فیصله نن وکړه کنه سبا د غي مشکلات وو، د غي د خلکو په مخ کومو په خلکو کې سرکار ولاړو، دا جرګه به بیا د پېښور پر مین روډو باندې هغه به کور کمانډر هاوس مختم کېدای شي، هغه د زراله اوس مختم کېدای شي، او هغه پر مین روډو باندې هم کېدلی.
د پښتون خورنې د غورځنګ مخکښ غړی نور الله ترین وو، هغه لیکړو خیل څه فکر کوي که چرته د پښتون خورنې د غورځنګ دغه جرګه پرېږي لال مکی، د خیبر درې پرېږي لال مکی ونشي، او لکه څنګه چې شاغلی ترین اشاره ورته وکړه چې خامخا جرګه کوي او د پېښور په واټونو کې به هم تر سره کړي، بیا به هم هغه سمنوي؟
معلومدار ځکه چې هر څومره پاکستان حکومت له شدت نه کار واخلي، زه فکر کوم موږ همره پښتون هوډ کله کېږي، متوجه کېږي چې حاکمیت زما له یو ځای کېدلو څخه ویره لري، حتماً یو څه پکې شته دی. نو زه فکر کوم چې دا به پښتانه لا راویښ کړي، لا به سره متحده کړي، او په هیڅ صورت دوی نه شي کولای چې دغه مخه ونیسي. نو څنګه چې په آخري پوسټونو چې ولیدل چې دا ورته اجازه وایي چې موږ ورته اجازه ورکول، دوی کولای شي دا جرګه وکړي. یعنې په دې معنا چې دوی دا احساس وکړه چې پښتانه په هیڅ صورت باندې کولای نه شي، دوی لپاره چې دا یو عمومي جنجال جوړ نه شي، دوی لپاره بیا کنټرول کول به ډېر مشکل نه، بهتره به دا وي چې په یو ځای باندې راټول شي او په کوم موضوعات باندې خبرې کوي. اما بدون شک چې استخبارات او فوج به له ځینو تهدیدات نه به کار اخیستی، خصوصا هغه سیاسي پارټیان یا هغه مطرح کسان چې د جرګې ته ځي چې باید څه رقم الفاظ وکاروي یا کوم تصامیمو کې څه رقم رول ولوبوي. یعنی دوی به حد اعظمي کوشش کوي چې د جرګې په نتایجو باندې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرات واچي. اما زه فکر کوم چې فوج یا استخبارات په دې نتیجه رسیدلې ده د لپاره چې کدا واقعا راسي په خارونو کې دا موضوع مطرح شي، نو دا د دې کنټرول اول به ډېر مشکلې وي. ځینې کولای شي هر څوک په مختلف شکل باندې استفاده وکړي، یو ستره غمیزه یا ناورین به په منطقه کې رامنځته شي چې بیا بل کنټرول نه وتلی.
مننه اغلی کړو خیل. استاد کمال، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویند عبدالقهار بلخی سی دا خبره کړې ده چې پاکستان ته ویلي چې تاسو له خپل سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، دا ډیره واضح وینا نه ده. تاسو څه اټکل کوئ چې دوی مطلب کوم مخالفان دي د پاکستان د حکومت؟
د امارت خپل پالیسی په دې برخه کې زه تاییدوم. په دې معنا امارت دوه مسولیت لري، وجود مثلا چې باید د هغه دایې ملاتړ وکړي او د هغه وجود د برخې د پیغام باندې خبره وکړي، په درد خبره وکړي چې دای د خپل وجود برخه ګڼي. په بل لور ته چې موږ ګورو افغانستان اوسنۍ وضعیت او د ګاونډیانو شوم اهداف دا پیغام ورکړي چې امارت دغه حالات ډیرو یعنی هغه سیاسي دغه کار واخلي. پیغام خو سره د دې چې ډیر پیچلی او په دغه الفاظو یې لري، خو پیغام یې لرل او پیغام یې وو د همدغه خلکو لپاره د پښتونخوا د منظور پښتون د پی ټی ایم د مظلوم خلکو په حق کې ولی په ډیرو داسې الفاظو چې ګومان دا کېدو چې دا په پاکستان په داخل کې نورو ټکرونو او سیاسي کشمکش کې د هغه په خاطر دی. خو زما ګومان دا دی چې همدغه د افغانستان د خلکو دغه چې دی ګوري د ځوانانو احساسات چې ګوري د خلکو ملاتړ چې د منظور پښتون او دغه قومي جرګې نه ګوري نو د مجبور او چې اوسوي. خو موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ ګاونډیانو یعنی هغه ټول خلکې چې نن افغانستان کې دغه نسبي امن راغلی دی یا یو څه ثبات رامنځته شوی دی دا هم نه دی خوښ، هم داخلي مشکلات دي هم د ګاونډیانو مشکلات دي. په دغه سې یو حساس و کې بیخي نوی دی د دې نړیوالو سره اړیکې اګه سي دي. او زه په لویه کې د دې ښکارا پیغام نه د منظور په ګټه ګڼم او نه د افغانستان د خلکو یعنی د افغانستان په ګټه د دې ملاتړ د منظور پښتون نه منظور پښتون ته ګټه نه کوي. پاکستان هم دغه سي پلمې لټي کله د منظور تحریک د هندستان دغه غنی کله د افغانستان د تیر حکومت ګڼل نو په دغه سي حالت کې دغه سي نرم سیاست دغه ماته خخ کاری دا نه د منظور په ګټه وا ک کلک ملاتړ شي نه بای نه بد دي حکومت او نظام په خیر.
مننه کومول صاحب کوي بل موضوع تراشو د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دلی البته د فضل الرحمن په وینا باندې دا ټویټ کړی دی چې حیران یم چې د پاکستان حکومت څنګه له پی ټی ایم دومره ویره لري. آزاد صاحب تاسو څه وایست؟
دا پښتانه چې پاکستان کې تیر څو لسیزو راهیسې سیاست کوي په یو کې وازنه یي سیاست مدار مولانا فضل الرحمن دی چې د پیښلات د وفاق سیاست کوي یعنی مرکزی سیاست کوي ته په ټولو سیمو کې خپل اغه لري ادا په پنجاب کې خپل غړي لري امانور پښتني ګوندونه چې دي کاغه د محمود خان ګوند دی کده اسفانی ارولی خان ګوند دی هغه محدود دی تر خاصه برخه پورې د دې په څور زده وړاندې د پښکارا د خپل وویل چې معنا یو ډول غیر مستقیم مخالفت وکړي ما کله چې د خلکو هغه ملاتړ یې ولیدل د پی ټی ایم سره نو بیا ښکارا خبره ده چې دوی هم خپل ملاتړ اعلان کړي. د دې خبرې هدف دا دی چې پی ټی ایم د یو ډول په خپل خبرو کې په وار وار دا ویل دي وسم چې معنا دومره زورور ځواک نه دی پی ټی ایم د دې څخه باید ولې دومره ویرې وي کومه بریده چې دغه خوانی خبري یاد دغه دریس ما کړی دی تعقیب کړی دی دغه خبرو څخه هدف دا دی چې پی ټی ایم نشي کولای چې غدي لوی غواش وزیږي اما جماعت اسلامي دا کار کولای شي وار وار دا ولې دې ښکارا یې ولې دې ملا خان په وړاندې ویل دي کله چې هغه لمړی وزیر و د پاکستان په اوس په وړاندې نو څو مودا وړاندې د انتخاباتو په درغلي مسایل څخه غلا ده وویل. خو هدف دا دی چې یو خوا هم د پښتنو اخوا خوشي د ځان سره ولري او بل خوا دا پیغام هم ورسېږي چې پی ټی ایم ګواکه یو ضعیف حرکت دی دا نشي کولای چې د پاکستان هواد یا د پاکستان پوسټ دی ستونزې جوړې کړي. نو دا خبره زه دغه ډول تحلیلوم چې په ټوله کې یو ډول جماعت اسلامي د همیشه
آزاد سر آزاد صاحب مننه. د پاکستان د سیاست په ارتباط یو بل خبر هم ده د عمران خان تحریک انصاف ګوند دا خبره کړې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ باید غیر قانوني اعلان نشي او دا د اسلام آباد د پریکړه غندو. فکر نه کوي چې په پاکستان کې په خپل د مختلفو سیاسي ګوندونو ترمنځ یو ډول کشمکش ته او دا کشمکش معلومه نه ده چې سیمه په کومه خوا بیایي.
شه د عمران خان تحریک انصاف ته خو زه یو ځواکمن سیاسي ګوند نه سم ویلی هغه ځکه چې هغه په کوم شکل چې رامنځته شو او په کوم شکل چې قدرت وسپارل شو او بیا د بیلابیلو وګوره د عمران خان ګوند ته که ډېر ځیر شو په هغه کې ډېری هغه کسان چې واک ته ورسېدل یا په واک کې وي د تصمیم نیولو صلاحیت درلودې هغه د نورو ګوندونو ورته راغلل هغه کې داسې کسان هم وو چې د پوځي کورنو یې غړي وو او بیرته ځنې ولاړل او اوس موږ وینو چې مخالفتونه مثلا چې افضل مروت پی ټی ایم یو له مخکښو غړ پی ټی آی یو مخکښو غړ اوس خړی دغه دریز د دغه جرګې په حق لا یو څه وو اما د ګنداپور دریز بیا بل څه وو او د ګورنر دریز بیا بل څه وو. دنه په پی ټی آی کې هم مخالفتونه زشدیر دي په ټوله کې سیاسي ګوندونه دا ویره لري چې د یو داسې حرکت سره مخکې تاسو د کموال صاحب څخه د طالبانو د اعلامیه پوښتنه وکړه. کله چې موږ هلته زموږ حکومت او زه یې وایم په دې کې ما رول درلوده چې اعلامیه مو خپرولې، نو موږ د الفاظو سره ډېر احتیاط کوي. موږ د پی ټی ایم په هکله چاره اعلامیه په خپره کړې ده، هېڅ کله مونږ دی ویلي سیاسي مخالفت په پاکستان کې، بلکې پی ټی ایم همیشه د بشري حقونو غوښتنه کړې ده او مدني فعالیت کوي. کله چې سیاسي مخالفینو بحث راځي نو بیا هغه یوازې سیاسي ګوندونه کېدلی شي یا پی ټی آی کېدلی شي. دغه سیاسي ګوندونه دا ویني چې کله د یوه مدني حرکت سره د هغه کسانو سره چې هغه هېڅ ډول د سیاسي غوښتنه نه لري، نه د انتخاباتو کې د درغلیو مسایل اخلي، نه په پارلمان کې د خپلو څوکیو مسله راخلي، نه د قدرت د شراکت مسله اخلي، نه د خپلې ونډې مسله اخلي، یوازې د ژوند خبره کوي. کله چې د هغو په وړاندې دریځ دونه تریخ کېدلی شي، نو هغه کسان چې د قدرت پر سر د پاو سره وخت نا وخت چنی وهي، د هغو په وړاندې تر دې د دریځ ډېر سخت کېدلی شي. دا همدا د دې لامل سره چې په سیاسي ګوندونو کې دننه د ځینو اشخاصو اندېښنې او ویرې راپارولې دي، ځکه هم د یو ګوند څخه مختلف رای راوزي یا مختلف اعلانې وزي.
مننه آزاد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اغلی کړوخیل، بیرته کده عباس له افغانستان سره یو څه وټړو کسام دا پښتنه مامخ کې یو ځلی وکړل چې د پیټم دغه حادثه باندې افغانستان په وضعیت باندې څه تاثیر وکي او یا څه تاثیر ونه لري. کدا د جمعې پروس باندې جرګه ونه شو او ګډوډي پکې رامنځته شو او بیا مظاهره شو او خدای مکړه مظاهره په خډب و اوشته او د سیو حالت رامنځته شو، تاثیر به په افغانستان څه وي؟
خب مګم رچ زیاته د فوشل طرف د ولس سره خصم پښتنو بلوچستانو سره په بلوچستان او په پښتونخوا کې کېږي، خو زه فکر کوم هغه سختره یا دغه په تقلید سره طالبان د ولس سره کوي. یعنی د ولس حرکت، د ولس غږ، د ولس اعتراض، انتقاد، وړاندیز او مدني حرکتونه هم د طالبانو لپاره هیڅ قابل د قبول نه دي. خو په زما په نظر باندې چې شاید طالبان له دې نه ویره ولري کې چیرې دغه حرکت کامیاب شي او د ولس اتحاد اتفاق باعث وګرځي، د خپله باعث یوه انګیزې کېدلی شي د افغانستان خلکو په منځ کې چې هغوی هم د خپل مشروع حقونو لپاره مثلا غږ پورته کړي او غوښتنه وکړي. نو شاید طالبان زیاتره له هغه نه ویره لري بجای دې چې مثلا ګډوډي رامنځته شي او د فوج ته یو بهانه په لاس ورکړی شي چې څنګه ګرفتاریان وکړي، څنګه وژنې وکړي، څنګه د حرکت په یو پښتنو په نابودي باندې تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دا یو دوه ګونی حالت په افغانستان کې چې شاید طالبان په هر صورت یو تشویش لامدی نه لري چې هر نوع ګډوډي کې وسی، شاید دوی لپاره ډېر جالب نه وي، ځکه چې هر څومره پاکستان کوړی کونده غواړي د فعلی حاکمیت خواخوږی دی، ظاهرا به ځینې ګیلې او شکوې ورنه لري، اما هغه همستر حامیده او دوی هم هلته خپله ګټې لري یا مثلا هلته فابلونه لري یا فکر کوي که هر نوع تحول د دې په ګټه رانغه، نو بیا هم یو ځای ده چې دوی کولی شي هلته پناوی سي. نو په هر صورت دوی لپاره په دواړو صورت کې یو اندازه تشویش پلري چې باعث دې نه چې ولس راوي شي او یا داسې چې پاکستان کې دومره جنجال نه پېښ شي، دغه جنجالونه اغېز یا تاثیر یا توجه بر خواته لاړ شي او دوی د دوی سره همکاري کم شي.
اغلی کړوخیل، په دې برخه کې یو بل پوښتنه هم ده، څنګه کېدای شي چې د افغانستان افغانان پراته لدې چې د یو بل نظریته فکر وکي او یو بل وغاندي دغه رقم سره راغون چې لکه د پیټم غړي چې راغون شي دي؟
باید هم چې وسې فکر کوم چې د پیټم حرکت باید یو ښه نمونه یا الګو یو مثال وسی کې دي، خصوصا د پښتنو د پاره او پښتون بل اخرم دغه سیاسي شعور ته باید ورسیږي چې ولې دوی مغه رقم څنګه چې منظور وای چې د ما خاوره ولې د تر هغریزو فعالیتونو لپاره کارول کیږي، ولې افراطیت په ما باندې تحمیلیږي، ولې همې ما خاوره تر هغریز فعالیتونو لپاره کاری او سبب د تر هغر په نوم باندې بیرته زوجل کیږم، یا سما له شتمنیو نه مثلا لوټ کیږي او په هغه کې ماته هیڅ هم نه رسیږي. نو پښتون هم به دغه مسله فیصله ته څه ورسیږي چې په څه رقم دی باندې مثلا کدا شل کله د جمهوریت په وخت کې پیسې رغله خدای تر محرومه په دې پاتې سو، ځکه چې هم دغه منطقه د پاکستان د لاسنه امنه ساتل شوی و نن پښتون بے سواد ده، نن پښتون اقتصاد خراب ده، نن پښتون به خدمات ته لاسرسی نه لري، صرف خورا بدبختی کې اخته ده. یعنی پښتون په دغه پنځوس لسیز جنگ چې په افغانستان باندې تحمیل شوی، اولین قرباني پښتون ده، او بالاخره پښتون دغه مسله باید درک کړي چې څنګه همیشه مبند افراطیت تحمیل شوی، څنګه زما دغه خپل سنتي ساختار له بینه تللی، زه څنګه نن مشر نه لرم، څنګه زه نن آدرس نه لرم، نن دماغه چېرته نه رسېږي، اقتصادي لحاظ ځپل شوی یم. زه فکر کوم دا یو بهترین فرصت دی، یا وخت چې پایست پښتون د بیداری مو ګرځي، او بل اخر دوی هم ورو په ورو په همدغه سی یو مدني انساني حرکت باندې شروع وکړي، او او خپل غوښتنې په درسته شکل مطرح کړي، او تر اوسه پورې دوی هم هغه ته ورسیږي. نن په افغانستان کې باوجود دوی سي اکثریت، خو د اقلیت حق په اندازه حق یا حقوق هم دوی ته نه دی ورکول شوی. سه فکر کوم دا یو وخت رسېدلی چې دوی هوښیار سي په دې مسله پوه سي. نن اصلا پښتون کوشي روانه ده په دا پنځه لسیزه کې، اما هیڅکله پښتون خپل آواز پورته نه کړ. نن نور لګه کې وګوري چې څه رقم خپل موضوعات څومره غټوي، او د دنیا تر پارلمانونو یا تر سیاستوالو پورې رسوي. اما پښتون که روز مره وشل کېږي، کله هم دغه آواز پورته نه کړ. د یو بهترین فرصت کله چې پښتون، منظور پښتون، دغه ډیټا یا دغه معلومات یا دغه ارقام له دنیا سره شریک کړي چې پښتون څومره خساره لیدلې دغه په کسول جنگ، او بلاخره دا دوه دورې جهادونه، او د دې اصلي قرباني څوک، او چا قیمت
ورکړ،
او د څه لپاره.
مننه. کوم اول څه تاسو فکر کوئ چې افغانان د افغانستان په جغرافیا کې پراته افغانان د منظور له تحریک څه څه کولای شي، څنګه کېدای شي چې دوی پراته لدی چې یو بل د نظریې اختلاف ته نه ووي، په مخالفو نظرونو سره هم بیا سره یو ځای شي او په یو ټکر سره راغونډ شي؟
بالکل، دا خو پیغام ډیر جوت دی، د منظور پښتین پیغام ډیر جوت دی، خو حالات فرق کوي. د افغانستان اوسنۍ وضعیت او په پاکستان کې نسبتا هغه سیاسي ګوندونو ازادي ده، دغه سند مظاهری او غونډو ازادي ده. دغه خبره دا ده چې موږ همیشه په دې تمه یو چې بل څوک به راځي موږ ته بلاس راکړي، بیا به موږ اقدام کوو. منګه د دې د پاره زه د شینکی خور د دې خبرې سره تریاه ده د همغږی نه ما، د دې په خطر چې منګه په پردو خلکو ګرځو، منګه په پردو سفارتونو ګرځو، منګه په پردو کوونو ګرځو، په پاکستان کې دغه سیو کارو کوم. منظور پښتون خود خپل کلی، د خپل چرګي، د خپل وجري، د خپل کلی او دري او جماعت ترجیک شو، او په خپل کلی کې ولاړ. زما سیاسيون افغانستان پرې خودو، افغانستان په بد ورځ کې پرې خودو، غټه د افغانستان نه وکړه. افغانستان او ته یو دی وټل غونې حیثیت لري، کښ په کې خوښ تیرې کني زیتینه التا د بادشاہ خان د ادمي تشدد او د خدای خدمتګار مبارزي ډیر پاخه بنیادونه یې خېږي، او هغه بنیادونه چې هغه ونه نړي د بلکې د منظور پښتون په شکل کې بل د غراسون زر زرغون کو یو نوې ځوان یو سیاستوال زرغون کو. من چا سوک دی په افغانستان کې چا باندې راتول شي، ما مخکې د باور او د اعتماد خبر او په افغانستان کې سیاسینو اعتماد بللې، باور بللې دي. او د
کومول سره کومول سره بو بخشي، یعنی کچرته په لکثرنګ چې تاسو توضیح کړه، کچرته په افغانستان کې د سیاسي غوندو د دې امکانات نه وي، ګڼ افغانان په نورو هیوادونو کې ووسی، حتی د خواله رسنیو لاري، د سوشل میډیا لاري، دوی په زیات دي چې سره نږدې شي ورستر بلی ترمنت مخالفت په زیاتې دوی.
حقیقت ته تاسو په سوشل میډیا ته متوجي شوی یاستئ، یعنی زمنګ سیاسيون دومره سره پناخوالو اخته دي، د دوی دغه بدبختی، د دوی دغه روان سیاسي بهیر، د سیاسي حالې زلي دادی شوی دي خلکو چې یاره ترتا خو طالب سلواري خدي هر څه چې تخود نه، نو تر څو پوري چې یو 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 هستنی رامنځته شوی، او باور وړ هستنی، او په داخل د افغانستان کې نه، د افغانستان نه، یو د دې کلی ولست نه راځي غشي، زه فکر نه کوم کنور څو په دې سیاسونو باندې باور وکي. او منظور پښتون پیغام بیخی جوت دی. هغه هم نړۍ ته یو ناشنا پیغام ورکو، یو تصویر یې ړنګ کو، یو تصویر یې جوړ کو. هغه تصویر دا و چې پښتون ترهګر نه دی، پښتون د مدني لارې، د مدني حرکتونو لارې خپل د تقدیر بدلول غواړي. او منظور پښتون یو 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 بل تصویر چې پښتون متشدد معرفي شوی او نړۍ ته پښتون جنگجوی معرفي شوی او نړۍ ته ګوري چې زم په ما کېږي، زه وژل کېږم خو ټوپک نه راخلم. موږ تاسو پوهیږو چې د افریدو شینوارو د قبایلو خل د ټوپک عادت خل دي، د جګړې عادت خل دي. خدا د منظور پښتون هنر دی، د حکمت دی چې د قانې کړي دي چې جګړه م کوي. خلک جګړه غواړي، په ما جګړه را تپل کېږي او زه د جګړې په وړاندې راځي شوم. یان دا جګړه چې پاکستان کې زی والی وکم، هغه جګړه هغه ډس چې زی په وړاندې راځي شوم زی باید ونکم. دغه سی یو حکمت عملی به کوم افغان سیاستوال کوي چې راځي شي او د ولس نه راځي
ماننه کومول سره
ننګیال سی ویلی چې هغه به سیاسي ګوند پورې تړاو ونه لري. دغه سی یو ځوان، دغه سی یو سپینګیری، دغه سی یو کمی متنافس ته ضرورت دی.
ماننه کومول سره آزاد سپ تاسو فکر کوي څنګه کېدای شي چې افغانان په خپل یو مدني حرکت را پیل کړي، که چیرته د افغانستان په داخل کې لکه څنګه چې کومول سب اشاره ورته وکړه زمينه مساعده نه وي له افغانستانه بهر، یعنی په ځای د دې چې اختلافات په خپل منځونو کې سره زیات کړي، څنګه کېدای شي چې دوی دغه اختلافات تو واټن حد اقل را کم کړي؟
وضعیت کاملا فرق کوي د افغانستان او د کرشي اغاړې. د کرشي اغاړې تل مدني فعالیتونه سوي دي او مدني فعالیتونه کامیاب وو، د پاچا خان رانیولې تر منظور کولې دی. غیر لامل دا و چې هغه خاوره، هغه جغرافیا د یو خاص نیابتي پریکړې په ترڅ کې یو داسې چاته وسپارل شوله چې هغه پردي دي او پر دې باندې واکمني کوي، نه یوازې واکمني کوي، د ورژني رټل کیږي، د دې ټول حقونه پایمالیږي. د افغانستان وضعیت فرق کوي. افغانستان کې تاسو مدني فعالیت نه شئ کولای. مدني فعالیت ځکه هلته کامیاب نه دی چې هلته ټول کلوله سیاسي دي. یعنی افغانستان ته داسې یو څوک نه دی راغلی چې هغه دی پر افغانستان باندې پنجاب راستی په مستقیم ډول، البته غیر مستقیم کو نو سیاسي لاسونه تلوي د هیوادونو په چارو کې. په افغانستان کې وزیر که تاسو مدني فعالیت کوئ نو د چا په وړاندې کوئ، تاسو سیاسي فعالیت تاسو باید وکړئ. سیاسي فعالیت تاسو سوی نه دی، مخالفتونه هم ځکه دي چې تر یو بریده پورې کله سیاسي فعالیت پیلېږي. مثلا کومهات څه وویل چې داسې څوک راپورته چې هغه ایرتول سیاسي هوډ ونه لري بلکې مدني فعالیت کوي، دا ناشونه دی. په افغانستان کې هغه څه چې په کار دی هغه سیاسي فعالیت دی. په تیرو څلوېښتو کلونو کې هلته سیاسي ګوندونو رشد ونه کوي. افغانستان یو محدوده جغرافیه.
آزاد صاحب وبخښئ، همدغه مدني فعالیت په خپل ذات کې سیاسي دی. استاد منظور پښتین فعالیت په خپل سیاسي فعالیت دی.
ګوره، منظور پښتین د یو خاص ډلې په وړاندې ولاړ دی، د یو خاص هدف سره. په افغانستان کې که تاسو مدني فعالیت کوئ د یو خاص هدف لپاره، مثلا د انجونو لپاره به ښوونځی غواړئ یا به مثلا د بیان ازادي غواړئ، په ټوله کې که تاسو په دې جغرافیه کې د بیلابیلو اهداف او مثبت اهداف ترلاسه کولو لپاره، هغه د جګړو یا فقر یا بې سوادي د دې ځای ته موږ راسولي وو چې موږ د سیاست تمثیل نه وزده. په ټوله کې د افغانانو دپاره د یووالي تر ټولو یوازنۍ او تر ټولو غوره لار سیاسي شعور دی. هغه سیاسي شعور چې نن یعنی حداقل یو پلیټفارم برابر شوی دی ټکنالوژي له لارې، چې دا پیچکاري کېدلی شي اذهانو ته، خلک باسواده کېدلی شي، باسواده کېدل اطمینان دي چې تاسو ډیګري ولرئ، یعنی سیاسي شعور ترلاسه کوي. کله چې سیاسي شعور یو قشر ترلاسه کوي، هغه سیاسي تمثیل کوي. په افغانستان کې مدني فعالیتونه مثلا په ډېر پرمختللي هېوادونو کې مدني فعالیتونه هر چیرې سره په امریکا کې هم شته، چې تاسو یې دلته هم شته، اما د هېواد چارې سیاسي پر مخ وړي، سیاسي ګوندونه وړي، سیاسي ګوندونه کې فعالین وړي، خو هغه ځکه نتیجه ډېر زیاته ده چې هلته سیاسي شعور لوړ دی. هلته هغه نننی قشر چې په دې هېوادونو کې دی، هغه د څو لسیزې راهیسې څوم نسل دی چې هغه د سیاست تمثیل کوي.
البته بیا هم مغه مدني فعالیتونه لکه دی خدای خدمتګاران او فعالیت، لکه دی پښتون غورن دی غورزنګ فعالیت، هغه دی کتاب څونه مې دوسه نو مې يرسو دی وسلوال مبارزه په ارتباط یو کتاب دی، دوه لیکوالو لیکل دی. هغه دا وایي چې تر اوسه پورې چې کومه څېړنه دوی کړې ده په نړۍ کې، تر وسلوال مبارزه مدني فعالیت ډیر اثر کړی دی، ځکه چې په مدني فعالیت کې نر، ښځې، ځوانان، زاړه، بوډاګان، ماشومان ټول راغونډېدای شي. لکه دی منظور دوی په ډله کې او په سیاسي فعالیت کې صرف هغه محدود فکر خاوندان سره راټولی شي. خیر دا خو دا اړخ شو. اغلی کړو خیل کستا سو نظر واخلب دا خبرونه روسي ته نشته شي څنګه کې دشته چې افغانان که د افغانستان په داخل کې د فعالیت سیاسي فعالیتونو زمينه ورته برابر نه ده څنګه کې دشته چې په بهر کې په دغه شرایطو کې چې د سوشل میډیا لارې دوی سره ارتباطات نیولای شي دوی دا فکرونه سره نشته کې
افغانستان د پینزو لسیزو جنگ قربانی ده. ګور په همدغه تپل شوی جنگ کې پاکستان ډېر ستراتیژیک منفی رول ولوباوه او افغان ولس د قوم او ژبه او د مذهب او د سیاسي افکارو باندې د تقسیم کړ. د دغه اثرات موږ نن بیرون هم وینو. کماوال سبسر زه په دې موافقه ده چې هلته پښتون په اقلیت کې ژوند کوي او حاکمیت پنجاب دی نو ځکه هغوی یو مدني حرکت باندې لاس پورته کړه او تبعیضي چلند ته نه وایي. په افغانستان کې وغواړي نه غواړي چونه پښتون په اکثریت کې ده او په خپله پراس کې راځي باوجود چې ټوله اداره د غیر پښتانه په لاس کې به وي نو دلته دا یو وضعیت فرق کوي. نو تاسو هغه وضعیت د وضعیت څنګه چې آزاد صاحب ویلي سره موافق یم چې باندې دور به سیاسي حرکتونه شوی نو دا مختلف مسایل دي. نو ځکه همدغه بیرون حرکتونه هم اوس هم د استخباراتو د تاثیر لاندې دي همدغه تقسیم شوی او نه پرې سره یو ځای شي. نو زه فکر کوم چې بالاخره یو همدغه د ګزار له مرحلې به همدغه مختلف جلا شوی حرکتونه به یو وان مده دوام کړي تر څو پورې دا پیسہ په اخر کې دې ته متوجه شي چې لاسته نه سره وړلای یوازې لاره د نجات یا د